درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو ور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله له پیله راهیسې د سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېری تمرکز وي اوس بیا په دویمه لوبه وي ترڅو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله دریمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدي باختر خبري آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخي آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا وکنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 500 تنه افغانان چې د دغه هیواد په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د ادارې تیره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلې چې د هغو په منځ کې 1598 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لشتر لږه 15 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایله وو ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسی ساری الکساندر لوکاشینکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولند سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمېر شزی د لاریون په محل نیولې. د یونیسف یو مشروي لا هم طالبانو ورته ندی ویلي چې کله به د جنو شونځي پرانیسي. طالبانو په خو ویلي چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي خو شزی نه فعالانه وایي.
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمېر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو یې جایزه جوړی کړي.
کرکټ بورډ چې وزنی ادرس د بنانو د پټالۍ دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 25 جریب ځمکه ستر فارم جوړ کړی
چې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سبک شي، بانجان کرو، مرچ کرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعت اوریدای شي. یو شمیر معترض او شزونن په کابل کې لاریون کړی دی. دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړو له خوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښتی او طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولی هم دي. اجمل تورمان را سره دی لدبه تفصیل واورو.
بلې دا اعتراض له شلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورته اخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړي دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنی افتخاري ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې څرګند شو چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولېږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په 13 دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه. اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول. د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله، او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ته ګورم، فکر نه کوم چې زه به هیڅکله دا هیلې ته ورسېږم.
دیوان امیږي د هلمند اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بیرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي کې همداسې په کور کې ناسته یم. ډېرې نجونې په کور کې ناستې دي چې د دې هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړې کړي، د ځان څخه انجینر سي، همداسې نورې
دي. داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي درې افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنیت وګیلار د آی په نوم برېټانوي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او که نه. نوموړي که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لا یې هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابلګانې او یا هم ډاکترانې. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دي څرګندونو ته خبرګون نه دی خوده لې خو یو اونې وړاندې د طالبانو حکومت د پهنه وزارت وان احسان الله خطاب ازادي رادیو ته ویلی وو ته هیڅ معلومات نه لري چې دونکو خونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسول متي ولاویسا ازادي رادیو ته وویل لښوګم ټولګي پورته دونکو د خونځي بندیدو په کورنیو ناوړه اغیز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچامو خونځي ته نه استوي ډېر د دې په کیسه کې نه دی او نه ورته ډېره توجه کوي ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې چې دوی خپل بچان زده کړو ته واستوي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته دنجونو د ښوونځیو او دنجونو د پوهنتونونو تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی. خوای د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په همدې موضوع لوی فعال سره مرکه در اورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نشدې دوه کلونه د جنونو د شونځیو له بندیدو تیری شي په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده. د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزیو پرنسلو ارای جور کی دوی نشی کوله چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کم والی عمل ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی او دا طرز عمل چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نکوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار تحصیل تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي. نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده یعنی که انجونی دي که هلکان دي د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیوال ټولنه امیدوار او شي د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پریکړه وکړي انجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی د طالبانو د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوال ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په همدا اولنې وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنکرو چه مکتب تلار شی. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتی شو چه دوی با سکال با بازی که دروازه او کال تا او دوی نریوال پده پویگی چه طالبان ده علم ده پرمختگ یعنی دیر طرفدار نیدی. دوی اقا کسان دی چه یعنی خپل تحصیل و تعلیم نمری. نو دوی سرن کولشی چه دقی خزا یا خزین بخش تعلیم و تحصیل اوکری نریوال تولن را که سم تعامل دوی سره کول پام ده اولنی ورځ که باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاری د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځین نور پلانونه لري دا ټول هم فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که انجونو لپاره.
د انجنو شون کې نشلا غفرزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوی او بیا په خیخي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنی ادرس د افغانانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د ښوګونې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همداراز نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یو خپلمنځي لوبلړۍ لوبوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د یو شمیر شرکتونو خواندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مرستې په خوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولې او ویشل کېدې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
او کله کور ته راځم ورته وایم چې یو وخت چای ما ته راکړې چې زه دغه روزما پیتا پس له روزما ته زه ځان ته تاسو کوم وی چې کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمې لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي، سر ماښام لپاره پروس کالې دغه لوی اختر وکړه کوي اختر خدای مې د غاړې نه باندې د غولنکې سره چارای مې نه بس سره د سپینې بنګلا د شي بریز را کړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ درې سوه زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
کمک رسانی، اما ظرفیت ما در اون حد نیستن.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې، وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
پخوا موږ صندوق سخاوت لرو، په هغې کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توزیع کوله د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې پخپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږکال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل:
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولې دي، خپل نفر ورته معلوم دي، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونه ده چې د روژې میاشت پر رسیدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بیلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیه یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي، پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیه د دونسک په لمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسي ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو ډازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي د وینول شوی بټۍ په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون ښاري شورا تېرو جمعه هغو ځایي اوسیدونکو ته چې دنی پر سیند ته څیرمه ژوند کوي سپارښتنه کړې وه چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پوځ په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکي مجبوره کړي چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر دغه راز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,00,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د جګړې د یو لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تائیدولی. بل لور ته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بله اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیه اشغال کړي او هلته د اټومي انرژۍ بټۍ پرته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغې چې کرملین اعلان وکړ چې په بیلاروس کې یې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت و هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بیلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 15 جریبه مځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلي دي. تفصیل په دې راپور کې
کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه زراعتي کمپلیکس پر 25 جریبه ځمکه د یو پانګوال لخوا جوړ شوی او 300,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کندز د زراعتي کمپلیکس مسؤول کشمیر خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندز ښار اړوند د اسقلان په بیشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلې دي.
نو دې کې اوس انشاءالله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي ستا پکې، بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوو چې د درې څلور ولایتو ته موږ دا سبزي ورسوو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله، مثال یو پایکټ په 300-400 روپۍ ورکی. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطندارانو ته، مثال په سل یو نیم سل 200 افغانۍ باندې موږ ته ګټه کوي، یعنې 200 روپۍ موږ په یو پایکټ کې په یو سیر کې دا ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشک کې دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپلې دغه دشتې او دغه ځمکې چې هغه کې تر اوسه پورې حاصل نه و سوی، دا د دوی په اختیار کې ورکوو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څه کړي. نورو تجارانو نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته نه شي، د دې په جای چې هغه موږ ته ګټه راوړي هغه معتاد بیرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 2 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
د هلمند سره راغلي دلته په دا ګلخانه کې کار کوو. دا زموږ مسلک دی. موږ 12-13 کسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د یو خلکو سره 1,000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دا کار سه غواړو د نورو تجارانو سن چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي. د دولت سه موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دوایې راکړي، ښه ښه تخمونه راته راوي.
د کندز یو اوسیدونکی راز محمد وای له ډېرې مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډېر خلک د افغانستان نه ټول بیکاره دي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د کابل شاری او شپیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پیل څخه دوی نور کار نه اخیست، خو سږکال محدود شمېر کسانو د کالو د جوړولو فرمایش ورکړی دی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو، په دکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سه چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوا یې د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې 10 ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوي دي. مخکې به دا وختو کې چې د روزې دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي 10 ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور که سي بیخي هېڅ اته بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړې جوړې کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونو کې جامې جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد، رمضان
اختر یا روشه به چراتلا چمتو علی به موتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی، اقتصاد مو صفر در رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل، خو اوس هیڅ هم نشته. بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مونږ باندې بند شوي،
همه چې سر ما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکو رشاد هم ورته خبر کوي.
روژې ته به م تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل خالي وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د بهرنیو مرستو د کمیدو او اقتصادي ناورین له امله په دغه هیواد کې بېوزلي پراخه شوې ده.
توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلو ور سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو ویکټونو ګټلې وه. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تن افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بوربکۍ او توپان کې لږه لږه 15 مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فراه ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اقلیل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړل، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولاچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلما په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
کار خو ډېر ښه دی چې دغه ځای پیدا سي چې سړی پکې پریږدي، و داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته واچ واوږی تګی.
دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
تقلید د یا پېښه د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه په ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپل میرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به دا د ښځې د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. په مرور د زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله، د دې د ځان ملګری شو.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري،
کوم یوې؟
زه یم جابات.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړی دي. دا کارخانه ډیرې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فراه ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فراه ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قمندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤول دا اکلی چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای وراچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشه وي د اسو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی، دوه والی نه دی، لس واره دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي، خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی و خپل شن کېدی، خو له 2018 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري، درته زموږ شته دا بلران او دا غسلوګي کیږي، دا شنه سولان نه دي، دا کولران چې نن جوړیږي دوه خښتیږي بیا تل سپکیږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دا په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر ژرندې د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپت نه جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپوی نه دختای درابه در روپوی پا بینی ویدار من و من پا دری زر کالداری دینه دا در زای سلو پینز خروار لگی دلی دی.
در زایی خلکو در معلوماتو پر بنسط و اسمه حال پا فراویلات که یو من و مار بطی پا دری زر کالداری خرچیجی. در نشی موادو سر مبارزه مینیت در سروی پا خانه رئیس سید نجیبلا وایی پا افغانستان که در ششی او هیروین پا جوره ولو که در مار بطی کارول دیر سوی دی.
د میتافیتامین یا ښیښې بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان ښیښه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
پخوا د هیروینو په جوړولو کې د هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي، ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه، ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیایي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونشي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت وی معتاد میرمنی ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کېږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتل سکلون راهیسی نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډک شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کی چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی رسې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفاره په دغې عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم ذاتې زیاته نسم غږېدی وروره بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبي ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبي خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کیږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
تارک خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ څه هم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. تارک خو یې ډېر ښه دی دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. دې مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپنا وي دوی معتادینې وي نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو حضرت مواد مخدرو ته چې معاینت دی نو هلته په 300 بستر کې د دوی دپاره ځای جوړ شوی دی نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 40 ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشټوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هداله ایا په هداله چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز کوي دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرت تیر کړی.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشئی موادو استعمال د هوایی د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشئی مواد دود کوي اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشئی موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی یعنی دغه وظیفه خراب شي او غي دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی او په اوږد مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهاله یعنی د ډیری مودې لپاره د نشئی موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي دا د خولې د سرطانونو د ژبې د سرطانونو د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشئی مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیف له منځه وړي. هغه وظیف چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري.
ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یا پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کوي یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډېر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو، د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشي مواد استعمالوي، نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشي توګه روږ دي شي او نشي ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه مواد استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي، تولس کلنۍ نه تر پنځلس دغه وخت کې، زیاتره غواړي چې نوې تجربې کړي، د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلا ری دا چې مور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي، او په مزایونو کې د مخدراتو ضد پوهاوي پیغامونه په مختلف شکلونو باندې، لیکلي شکل باندې، تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي، چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرار خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې، تلویزیونو کې، رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي، او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار دې د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلق سره چې ناسته پاسته کوي هغه دی وګوري چې په نشه باندې اخته نه وي یا د نشه خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپله قریبان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. د دغو په اول کې ډېر ښه ژوند برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا یې د نشې شروع کړل. مشرانو د قریبانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډېر سخت جایداد درلود، ملکونه خرڅ کړل، ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خور پر ګاز دا یې پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشني حالت پرې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات وو. بیا به ده ورته ویل ستا یې دوږ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور د زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله، د ده د ځان ملګری جوړ کړو. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم ستا موسسات دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي له دا مرکزه، په غوجه کې که په 15,000 قیامت کارت ولري، دوی یې په 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېږي، د دې خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ټولوي، د دې خوراکي نه پکې هغه ده، صرف وش ډوډۍ وکول، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان یې نو یوه دا وسي ویل لور وله یوې زوی وزوی ځینې وتښتېدی، په عذاب سو، په زوار سو. لور یې له ورسره دغه د ډوډۍ راټولوي، دغه یې کوچنیان دي نور یې نست، او درې کوچنیان یې د دغه نستا مور او پلار دواړه په نشو روی دي. دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه سو. ډېر وخت په بیابان دی ښځه ګډ ورک وي، په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي، سوال کا بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره پخت.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
څه شي؟ که خوان کوي هیروین هي؟
او هیروین خي اما
یا راجاباره، تا هم سام لیونه ای. هیروین به څه وي او خوان به څه وي؟
وای هدا زارو په قدر زرګر پوېږي، ته د دې نشې نو خوان د څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوان لري؟
دا نو چې ته یو وار خوند وګورې، وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوند تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله، سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه، خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره، ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟
تر تا خو زړاوار یم. یعنی عملی کوی میں
ڈر نہ عملی کے گی
خاص آمد ہے یو دودھ بہ ہوا ہم تیرا
کہ منم چنئی ڈر
بس دے نور ہم ہاں دادے در واخلا یار بخوان نیم پوئے دل
بس پو بشے پو بشے دس وہ پوچھے
سنگ بہ پوچھا
دس چاہے دودھ موہ بس منگ یار شو بس دس وہ بولا چنو تھم سے منگ تو پارے یار شوئی
جاو رکشس پگانا
ہر سوائے پلا خواہ دے دا روز تب پلا پوچھے ماتن تمس پکن شی
بس بس زانو دم کا خبر مکہ ز لاڑم تو خدا پمان
لب مکھا دیکھا اس کو لاڑے بیا برازے بیا برازے او خام خاں برازے
داسوک دیش پدیش پکی دروازہ ٹکی دادے درغلم لیونے کا پسد کیے دروازہ دے ماں تکڑا دل تک سوکھ نخ کاری کم یو
گیا بات
او جبارا سڑے مشے
سے تھم سڑے مشے
خیریت تو سنگ پدیش پکے راگلے
آڈر میں خلاش ہوا ڈیڑھ کو ماریم ماول پوڑے بھرا کے
پیسے دے روڑی دی کنا
پیسوں دچا ضرورت ہے تاخو پکوا مفت را کول
زخو اخپلا نہ جوڑا ہوں زی ہم پہ پیسوں رانی سم
نو خود رہتا ہوں جو نفر پو پوڈر واختہ کا بیس نہ پوڈر مفتی مام کمال پو پوڈر واختا کا آواز دے اس ہر اوستا زخا پوڈر رانی سی
پوڈر مفت در
کم مفت در کم
ٹول عمر سنگا مفت در کم زخ کارخانہ نہ لرم
تاخو زما سارا واتا کڑی ہوا ٹول عمر پوڈر مفت در کم اس میں نہیں در کم
نوغد یو میش میں مفت پوڈر درکل نور نشم در کول
خیر تو پوڑے رہ گئے ڈیر کو ماریم
زولاڈ سے نشتہ پوڑے
سنگا نشتا
خدر تو میں بول چنشتا
نشتا گور بیا بخمان سے
نسخے بزور را ناخلے
او بزور را ناخلم
زلاس دخلاس زب دیو گورم چ سنگ رانا بزور اخلی
ام را اس پونی سوتا ویم چاکرم پونڈر خرچوی شایدی وارکوم چاکرم زوانان پو پونڈر وقتا کوی دا کمال کسا مورتا کوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی ٹوکم نہ پھوئے گی راشا چھ پوڈر در کم راشا
نہ ٹوکے مو کے نشتا ولا کنے پریدا
اوف دا پس بلا اختشم کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پگاڑا شو
دا زادی راڈیو درنو اوریدم کو دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
بچاتا ور بنو نا جوڑوی